ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري امان امیرزای مختبری. السلام علیکم. چین د سیمه هغه یوه د چ په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو د پنګونې شمنې کړي او د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د سیمې یو بل هیواد هند دی چې له چین سره یې اړیکې ښه نه دي او له افغانستان سره ښه روابط لري. هند په افغانستان کې د چین هڅو ته په څه نظر ګوري؟ تر خبرونه وروسته به په دې اړه تفصیل درکړو. خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
په قندهار کې په یوه انتحاري حمله کې 2 تنه ملکیان ټپي شوي دي. په غور ولایت کې مظاهره شوي او د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي افغانستان په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو غمجن ځای دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په کندهار ښار کې نن په انتحاري حمله کې 2 تنه ملکیان ټپیان شول. د کندهار ولایت سیمه ییز شراکې وایي په دې ځان وژونکي برید کې یوه ښځه او یو نارینه ټپیان شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل 14 نن سهار 10 بجې شاوخوا د کندهار د محبس مخې ته وشوه. خپلواک وایي وسلوالو مخالفانو چاودیدونکي مواد په یوې غوټه کې ځای په ځای کړي وو. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو مخالفانو نن په کونړ ولایت کې د افغان دولت پر ضد د اعظم په نامه پسرلنی عملیات پیل کړل. د کونړ سیمه شراکې وایي وسلوالو د دې ولایت په څلورو بیلابیلو برخو کې د پنجشنبې له ماښامه تر نن سهار پر امنیتي پوستو حملې کړې. د کونړ ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل په سرکانو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستې حمله کې یو پولیس ټپي شوی او 2 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د سید خیل په وینا په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملې لامل یو سیمه ییز پولیس وژل شوی دی. د کونړ ولایت امنیه قومندان د غرازویل په وټاپور او اسدآباد کې ورته حملې شوې خو د تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دی معلوم. په غور ولایت کې د روان دي سبس په نامه بنسټ غړو مظاهره وکړه او له دولت یو وختل چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د دوه ګونی سیاست څخه لاس واخلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبري الوی مظاهره کوونکو له حکومت یو وختل چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مشخص کړنلار جوړه او خلکو ته دی وړاندې کړي. مظاهره کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ هم اعلان کړ. د مظاهره ګډونوالو د غرض له حکومت یو وختل چې د یو ډیر مسافرو د خوشی کولو په برخه کې جدي هڅې زیاتې کړي. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. که څه هم چې په کابل کې د هند سفیر امر سنا باور لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم یو ګواښ دی، خو وایي له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای. ښاغلی سنا ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په 3 میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې حل شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل دواړو هیوادونو یوې کمیټې ته دنده سپارلې تر څو د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د ویلو دواړو خواوو څخه یو هیئت موظف شوی څو د کډوالو د قانوني حضور د څرنګوالي او همداراز د ایران اسلامي جمهوریت کې د څه باندې 1500 افغان کډوالو د ستونزو پر ټولو اړخونو خبرې وکړي. خاغلی جرأت هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به په ایران کې 13 افغانانو ته ویزې ورکړل شي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشاله یا د خوښۍ ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. د 1350 هیوادونو په دلس کې ازبکستان د خوشاله هیوادونو په 43 مقام کې راغلی. ایران 110، اوکران 111، عراق 122، ارمنستان 120 او افغانستان 153 ځای لري. د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ د حل شبکې په دې راپور کې چې د اپریل په 23 خپور شو د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د نړۍ د هیوادونو د ژوند توپیر ارزولای دی. راپور په هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ، د اوسط عمر د اندازې، له خلکو سره د مرستې کولو، ټولنیزې ښېګڼې یا ملاتړ، آزادۍ او اداري فساد په مقیاس برابر شوی دی. د مقدونیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 14 تنه مهاجر پرون هغه مهال یو ټرین ووژل چې مرکز ویلس ته نږدې د ټرین پر پټلۍ روان ول. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې د مهاجرو یوې 50 کسیزې ډلې غوښتل یو تنګي څخه چې یوازې د ټرین او پلي تګ لار ده تیر شي. اته تنه غیر قانوني مهاجر نیول شوي او دا مهال په ویلس ښار کې د پولیسو په ماموریت کې بندیان دي. د مقدونیا دولتي څارنوال وایي د مهاجرو اکثر کسان د افغانستان او سومالیا اتباع دي. د بالکان د هیوادونو لارې غیر قانوني مهاجر لویدیځ اروپا ته تیریږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو زیانمن شوي اړیکې بیرته ورغوي. له شریف سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف او دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ملګري وو او پرون د سعودي عربستان له پاچا او نورو جګپوړو چارواکو سره وکتل. په ریاض کې د پاکستان د سفارت منابع وایي نواز شریف د سعودي عربستان پاچا ته د پاکستان د پارلمان د دریځ په اړه توضیحات ورکړل. نواز شریف د سعودي عربستان پاچا سلمان ته دغه راز وویل چې اسلام آباد په ایران فشار واچوه چې په یمن کې شیعه حوثي ځواکونه وهڅوي چې د خبرو میز ته کښېني. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د یوې میاشتې لپاره هوایي عملیات وکړل. ایتلاف په روانې اونۍ کې اعلان وکړ چې په یمن کې د سیاسي عملیې د پیل او د مرستو رسولو په مقصد یې یوه نوې مرحله پیل کړې خو هوایي بمباریو دوام درلود. په ارمنستان او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د عام قتل یاد لمانځل کیږي. تمه ده چې د ارمنستان په مرکز یارومین کې یوې غونډې ته چې د لومړي نړیوال جنګ کې د وژل شوو ارمنیانو د یادګار څله پکې جوړ شوی راټول شوي خلک د ګلانو ګېډۍ کیږدي. ترکیه د عثمانیانو لخوا د ارمنیانو د عامه وژنه ردوي او دې مسلې د دواړو ګاونډیانو او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړې دي. تمه ده چې د روسیې او فرانسې جمهور رئیسان ولادیمیر پوتین او فرانسوا اولان به د ارمنستان په نننیو مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د خزانې وزیر جیکب لیو به هم په دې مراسمو کې د امریکایي هیئت په استازیتوب برخه واخلي. په لومړي نړیوال جنګ کې شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمېر تاریخ لیکونکو او د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له 60 زیاتو هیوادونو دا یو عام قتل بللی، خو ترکیه وایي د وژل شوو شمېر دومره نه دی او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي دي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې د چین د پانګونې په اړه د هند له نظره خبرو. بیا به واوري چې د غزنی پر ښار توغندي لګېدلې. د بادغیس په ځینو ولسوالیو کې جګړې یو شمېر خلک اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي. په خوست کې د ژباړې یو مرکز پرانیستل شو.
د دې مرکز کې هغه کسان راټول شوي دي چې عملاً په ژباړه اخته دي. د دې مرکز یو کار چې و هغه دا و چې د دې کسانو په واسطه موږ نور کسان هم وهڅوو چې په ژباړه باندې پیل وکړي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې په پېښور کې نن چاودنه وشوه او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې نن د عثماني ترکانو له لورې د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې سلم تلین دی. دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. هندي چارواکي وایي د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې د چین د ونډې ملاتړ کوي ځکه د دوی په خبره چین پوهیږي چې دا بهیر پر ټوله سیمه اغیز کولی شي. دا څرګندونې داسې مال راپورته کیږي چې ویل کیږي هند به هغه هیواد ته د افغان ولسمشر له سفر سره دا چانس ومومي چې په سیمه کې خپلو سیالانو پاکستان او چین ته بایللی میدان بیرته وګټي. په کابل کې د هند سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د سولې هڅې باید په داسې ډول پر مخ ولاړې شي چې د تیرو 1400 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
په دا سال کې چې ویل کېږي تر پخوانی حکومت د افغانستان اوسنی ولسمشر غنی توانیدلی چې هم د سولې د بهیر او هم په ځینو اقتصادي پانګونو کې د چین او پاکستان د مرستې او ملاتړ ژمنې ترلاسه کړي. داسې انګېرنې هم راپورته شوي چې هند په سیمه کې خپلو سیالانو یعنې پاکستان او چین ته میدان بایللی دی. راتلونکې اونۍ هند ته د ولسمشر غنی سفر ته په دې سترګه کتل کېږي چې ښایي نوې ډیلي وتوانېږي دغه له لاسه وتلی چانس بیرته ترلاسه کړي او خپل ځای پیدا کړي. دغه ونډه یوازې په اقتصادي ډګر کې نه بلکې په سیاسي ډګر کې اهمیت وړ بلل کیږي. په همداسې حال کې په کابل کې د هند سفیر له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د چین د رول ملاتړ کوي، ځکه د ده په خبره چین په دې پوهیږي چې دا ستونزه د سیمې له امنیت سره تړلې ده. په کابل کې د هند سفیر امر سینا د افغان دولت د سولې د هڅو په اړه وایي:
I think their efforts are absolutely all right. They have also used not only appealed to Pakistan but also
د ویز فکر کوم د سولي هتي کاملن سميدي دوی په دې برخه کې نه یوازې له پاکستان بلکې د پاکستان د نور متحدین لکه سعودي عربستان، چین او داسې نور څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. هغه ونډه چې د چین د مجرم لاټر کو ځکه موږ پوهیږو او چین پوهیږي چې هغه څه چې روان دي کولای شي ټول سیمه اغیزمن کړي. افغانستان د جګړې ډګر دی، خوده کولای شي د ټول سیمه امنیت اغیزمن کړي. یوازې سیاسي ډګر نه بلکې په دې ورستیو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو په تیر بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چاري هم غوښته بلل کېږي چې شایي هند په سیمه کې خپل ځای له لاسه ورکړی وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن سهار د غزنی د والی پر دفتر او د هغه د وسیدو پر ځای بریدونه شوې دي. وسلوال طالبان وای په دغو بریدونو کې مرجوب لاړولې خو چارواکي ادعا نه مني. سید شاه سخیم له نورو جزئیاتو سره.
نن سهار طالب وسلوالو د ښار له سویلي اړخه د غزنی د والی پر دفتر د هغه د اوسېدو پر ځای او ځینو نورو دولتي ودانیو راکټي بریدونه کړي دي، خو چارواکي وایي بلاوه برکت یې نه و. د غزنی د چارواکیو په خبره راتوغول شوی راکټونه د والی له دفتر او د هغه د اوسېدو له ځایه یوه او بله خوا لګېدلې او بل چاته هم ځاني زیان نه دی اړولی. د دغه ولایت مرستیال والی محمد علي احمدي وایي فکر کوي چې طالبانو د اعظم په نامه د خپلو نویو عملیاتو پایل په همدې توګه وکړ. دی وایي د طالبانو له دغه سبریدونو څخه یې سترګې نه سوځي. هغوی د اعظم په نامه خپل پسرلنی عملیات پیل کړي دي او هڅه یې کوله چې نن د دغو عملیاتو په پیل کې خپل زور وښیي. دوی نن سهار د ښار له سویلي اړخه څلور راکټونه راوویشتل. یو راکټ د ولایت مقام او د والي د دفتر په خوا کې په ښاروالۍ کې لګېدلی دی، یو بل بیا لږ هاخوا له موزیم سره لګېدلی او بل یې د ښځو چارو له ریاست سره راپرېوتی دی، خو چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. احمد وایي یو بل راکټ هم راوشتل شوی خو چې په کوم ځای کې به لګېدلی وي په اړه یې دقیق معلومات نه لري.
بیا هم یوه امنیتي مسله راخلو. د بادغیس ولایتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په دریو ولسوالیو کې له تیرو درو ورځو راهیسې خالخال نشتې روانې دي. دوی وایي چې د نشتو شدت کم شوی خو ګڼ شمېر خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو خوندي سیمو ته وتښتي. عصمت څاروان راپور لري.
د بادغیس په درو ولسوالیو کې نن ټیټ پرک نشتې روانې دي. د بادغیس ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی ازادي راډیو ته وویل د نشتو شدت تر پخوا کم شوی او حالات هغسې هم نه دي چې ځینې رسنۍ په اړه تبصره کوي. په مجموع کې وضعیت دومره د تشویش وړ نه دی. دولت او ادارې هلته فعال دي، منتها دشمن ځینې فعالیتونه لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي چې ممکن هغوی پرې حملې وکړي، ځینې سیمې ناامن کړي او د ولسوالیو ارتباطات قطع شي. په مجموع کې همدا اندېښنه ده. در دې مخکې په تیرو څو ورځو کې د بادغیس په بالا مرغاب، آب کمریا او قادس کې حالات ترنګلي ول. د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي. له دې سره په یو وخت د بادغیس د والی ویاند میرویس مرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې د بادغیس په درو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نشتو په نتیجه کې چې د سه شنبې له ورځې پیل شوي وي د اتو پولیسو په ګډون لس تنه وژل شوي او دو پولیس به درکه شوی دی. د بادغیس ولایتي شورا د رئیس شاغلی قادسی په وینا په نشوتو کې ملکیانو او همدارس وسلوالو یاغیانو ته مرجوب لا اوشته او د سیمو ګنش پر خلک مجبور کړی چې کور اور پریشتي. ټول کورونو او مینو وتلی دي، یوازې هغوی چې توپک لري او په سنگر کې جنگیږي په سیمه کې شته. نور وتلی نورو کلیو دشتو او خړونو ته پناه وړي او یو شمیر کسانو چې امکانات درلودل ځانونه د ولایت په مرکز قلاینو کې د خپلوانو کره رسولي دي. د بادغیس ته ولایتي شورا رئیس د خپلو خبرو په دوام کې وویل اوس په دې سیمو کې د جګړې شدت کم شوی، بې ځایه شوي خلک غواړي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي خو مرستو ته اړتیا لري. بهاءالدین قادسی زیاته کړه له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره د والی د اضطراري حالت د کمیټې او د مهاجرو د ادارې له لورې غور روان دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام ترو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم پاکه صافه نیولی شي. په افغانستان کې جګړې څرنګه روانې دي او د جګړو په برخه کې یو تحلیلي راپور له کابل د ازادي راډیو له خبریال اجمل تورمان څخه اوري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره هڅو ته ژمن دی، خو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پراخو عملیاتو ته هم تیاری نیولې دی. د امنیتي ارګانونو یو شمېر چارواکو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو په غبرګون به پراخ تصفیوي عملیات وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه روح‌الله امین وایي چې دا ډېره حساسه موضوع ده او افغان دولت باید په دې برخه کې له ډېر احتیاط نه کار واخلي، ځکه نه باید د سولې خبرې زیانمنې شي او نه هم مخالفینو ته دا مفکوره ورکړي چې گوند سولیس چلند زموږ کمزورتیا ده.
ای یک مسئله بسیار حساس است، به این خاطر ده هر دو طرف
ډیره حساس موضوع ده او په هر خوا کې د زیان امکان شته. خود از موږ د دولتي چارواکو په هنر پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي داسې لار خپل کړی چې لایوی خو زموږ امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي او بلې خوا زموږ مخالفینو ته زموږ د سیاسي او پوځي وړتیا ښکارندوی وي چې ګوند زموږ سولیس چلند زموږ کمزورتیا و نه ګڼل سي.
په دې وروستیو کې پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو فعالیتونو او د طالبانو لخوا د پسلنیو عملیاتو اعلان د افغانستان د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلین هم غبرګون ښودلو ته اړ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس د هیواد په نهو ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. بلخوا د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو اوازې هم د پخوا پشان په ګرمۍ سره روان دي او لا هم د هیلشته چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو په همکارۍ به د پروسه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو پلوي دي او وایي چې د افغانستان جګړه نیابتي او پر وړاندې باید مخامت وشي. د دوی په وینا سولې په زارۍ ناراضي او دوی وایي چې عملیات بریالي وي نو مخالفین به په خپل د سولې د خبرو لپاره د مذاکرې میسرا تاوشی. د امنیتی چارو کارپو میرزا محمد یارمن:
ټول په دې اوزر په نتیجه کې په لاس نه راځي، دا یو قدیمی تجربه ده. زما په نظر دا عملیات که موافقانه اجرا شي، ښه پلانګذاري وشي او ښه موقعیتونه تثبیت شي، اپراسیونونه هماهنګ شي، بعد نتیجه موږ ترلاسه کړو، دا ټولې دپاره ښه گزینه ده.
په افغانستان کې طالبانو، القاعده او حقانی ډلې ترڅنګ نن سبا د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو اوازې هم تودې شوې دي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د وروستۍ خونړۍ پیښې مسؤلیت هم چې تر ډېر شو زیات کسان پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي همدې ډلې په غاړه واخیست. نو کارپوهان وایي چې په داسې یو حالت کې چې د یادو ډلو لخوا ګواښونه متوجه او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، د افغان ځواکونو متقابل عمل او په عین حال کې د سولې د خبرو پر مخ بیول په دې برخه کې باید افغان حکومت له ډیر غور او احتیاط نه کار واخلي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب چوي پیغامونه خبرو، البته په 2:30 بجې لند خبرونه وړاندې کوو. تر لند خبرونو مخکې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. خو اوس به خوست مخکړو. په خوست کې د شپاړې یو مرکز پرانستل شو. د دې مرکز سمبالونکي وای چې دوی غواړي د کال تر پایه په سلګونو په لسکونو عنوانه نوي کتابونه پښتو ته وشپړي. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
د خوست فرهنګیان، لیکوال او مدني فعالان وای چې په پښتو ژبه ډېر لږ علمي او ټولنیز آثار چاپ شوي او له همدې کبله په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هغه آثار او کتابونه چې د اوسني وخت اړتیا او د خلکو غوښتنه ده نشته. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه پورس آزادۍ راډیو ته د کتاب د نړیوالې ورځې په لمانځنه او په همدې مناسبت په خوست ولایت کې خوست د ژباړې مرکز په پرانیست غونډه کې وکړي. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد حضرت بهار وویل چې د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره لا مخکې انفرادي هڅې روانې وي.
اصل خو یو خو د ژباړې اړتیا ده په پوهنتونونو په نورو علمي مرکزونو کې د پښتو ژبې دپاره هغسې کتابونه چې وخت یې غواړي خلک یې غواړي نشته. دویمه دغسې چې هڅې روانې دي بېلابېلې ډېرې پراخې په کلیو کې په انفرادي ډول دغه هڅې روانې دي. یو بل اړتیا دغه وه چې دغه کارونه باید منسجم شي او څوک جدي باید تعقیب شي او په ضمن کې دا هم چې یو کتاب کریشی ممکن ډیر کسان په یو وخت کې وښوړي دغه د تکرار د مخنیوي د فارم دغه ارتيام په نظر کې نیول شو.
مدني فعال فیض الله غم خور ویل چې
د مرکز کې هغه کسان راټول شوی دي چې عملاً په ژباړه اخته دي. کنه د دې مرکز یو کار چې هغه دا و چې دغه کسان سره یو ځای کې او د دې کسانو په واسطه موږ نور کسان هم وهڅو چې په ژباړه باندې پیل وکړي او کار شروع کړي. او دویمه خبره دا چې په دغه مرکز کې موږ زیات کوشش دا دی چې د پانتون او د نورو انسټیټیوټونو استادان دغه کې راټول کړی دی او نور هڅه هم دا ده چې دوی نور هم په دې برخه کې واڅو.
د خوست پوهنتون یو بل تن استاد رحمان الله رفوی په خوست کې د ژباړې لپاره ښه ظرفیتونه شته.
خوشبختانه د خوست ځوانان راټول شوي تر څو یو ټولنه جوړه کړي. هغه ظرفیتونه چې موجود دي سمه رهبري کې تنظیمې کې تر څو په علمي برخه کې او په نور مختلفو مسلکونو کې هغه اساسي او مهم کتابونه وژباړي.
د خوست لیکوال او فرهنګیان داسې مهال پښتو ژبې ته د ژباړې مرکز پرانیزي چې د کتونکو له نظره په علمي او تحصیلي مؤسساتو کې ډیری تدریسیدونکي چپټرونه او آثار معیاري همدارنګه د ګرامر او د ژبې په قواعدو پوره ندی.
په خوست کې د ژباړې مرکز وژباړل شو او بخښي پرانستل شو. یو شمېر افغان ځوانان د قاچاق للاري بهرنیو هیوادونو ته ځي. په تیره بیا اروپایي او امریکایي هیوادونو ته او په لسکونو زره ډالر مصرفوي. خو یو اسانه لار هم شته چې د قاچاق پرته ځوانان بهر ته لاړ شي او هلته تعلیمي زده کړې وکړي. په دغه لارو کې یو هم مهمه په کابل کې د امریکا د سفارت پرانستل ده چې د فولبرایت زده کړو لري. ځوانان کولی شي چې په امریکا کې زده کړې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو لخوا افغان ځوانانو ته د داشن تحصیلي شرایطو د برابرولو هرکلی کوي. وای فولبرایت زده کړې د افغانستان د بشري ځواک د پیاوړي کولو په برخه کې ډېرې مهمې دي. له اجمل تورمان څخه اور.
په امریکا کې فول برایت یا تر زده کړو هغه تحصیلي پروګرام کې په سلګونه افغان ځوانان خپل روښانه راتلونکي ته هیله مند دي. په کابل کې د امریکا سفارت یو شمیر کارکوونکي وایي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ په برخه کې د دغه هیواد د فول برایت تحصیلي بورسونه د افغان ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن دي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو کارپو آرش یقین ازادۍ رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د فول برایت لپاره د اشخاصو د غوراوي په برخه کې ډیر دقت کیږي.
دوی
وایي موږ د فول برایت زده کړو لپاره ځوان رهبران غوره کوو. هغه کسان چې کله له دې ځای څخه ځي او بیرته راستنیږي نو د افغاني ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي. د ښاغلي یقین په وینا تر 2003 زیږدیز کال وروسته کله چې د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې بیا ځلې خپل سفارت پرانیست تر اوسه 450 کس افغان محصلان د فول برایت زده کړو لپاره دغه هیواد ته تللي چې شاوخوا 300 تنه یې تر زده کړو وروسته بیرته راستانه شوي دي. د معلوماتو لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پروګرام لمخې هر کال واویا افغان محصلان د ماسترۍ او درې کسه د ډاکټرۍ په برخه کې د زده کړو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. د یادونه د ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې امریکا ته د افغان ځوانانو د تحصیلي بورسونو په برخه کې خپل پاملرنه نوره هم زیاته کړي. په عین حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په ټوله کې د افغان ځوانانو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او په ځانګړي ډول د فولبرایت زده کړو په برخه کې د دغه هیواد د هڅو هرکلی کوي. د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دی وی دا د افغانستان د بشري ځواک په پیاوړتیا کې ډیر تاثیر لري او په دې برخه کې چې کوم کسان هلته تللي او بلته راغلي او اوس په کورنیو او نړیوالو ادارو او د افغانستان په وزارتونو کې کار کوي خپل اغیز یې درلودلی دی. د چارو کارپوهان وایي چې په تحصیلي برخو کې بهر ته د افغان ځوانانو تلل ښه دي، خو دغه چارې هغه مهال ښې اغیزمنې ثابتېدلی شي چې راستنو شویو کدرونو ته په پوهنتونونو، د لوړو زده کړو په مؤسسو او تعلیمي مرکزونو کې د تدریس ښه زمینه برابر شي تر څو نور هم لا پوهې برخمن شي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری خبري شاو د ماشام لوو د سهار ترو پوری آشنا رادیو په منځني سبد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کندوز کې مسکران شکایت کوي او غواړي چې حکومت له دوی سره مرسته وکړي څو دغه هنر لمنځه ولاړ نشي. اجمل آریان د کندوز له شاره راپور لري.
په کندوز ولایت کې یو شمیر مسګران شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې ولایت کې د مسی لوکو سند پیکا شوی او دغه سند د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دی. د معلوماتو له مخې د مسګرۍ سند د افغانستان یو له لرغوني سند څخه شمیرل کیږي. په نوموړي ولایت کې مسګران وایي په دې ورستوي کلونو کې چې ښیښي او پلاستیکي لوښي بازار ته راغلي، له امله د مسی لوکو بازار ډیر پیکا شوی دی. د کندوز ښار د مسګر ګری په کوڅه کې څلوېخ کلن عبدالودو د ازادۍ راډیو ته وویل چې د مسګری کسب ورته له پلار څخه میراث پاتې دی.
صنعت مسګری فعلا دغه روبا سقوط استه فعلا دغه د کندز یک دو کول
د مسګری صنعت مخ په ورکه دی. اوس مهال د کندز په خار کې یوازې زه د مسو کار کوم، نور مسګرانو د مسګری کار څخه لاس اخیسته دی. که دولت د مسګری صنعت ته پاملرنه ونه کړي شاید زه هم دا کار خوشی کړم. له مسو څخه موږ چای جوش، دیګ، غوري او داسې نور لوښي جوړو. دغه مسګر زیاتوي چې په خوا په دولتي ادارو کې همدارنګه په کورونو کې ټول مسی لوښي کاریدل، لکه چای جوش، پتنوس، جام، ګلاسونه، دیګونه او داسې نور لوښي. د مسګری په کوڅه کې یو بل مسګر وحیدالله چې اوس مهال د مسګری صنعت ته شا کړې ده او په خپل دوکان کې د زراعتي او حیواني دواخانه جوړه کړې، هغه وایي له هغه وخته چې بازار ته ښیښي لوښي او ارمنۍ لوښي له بهرنیو هیوادونو څخه راغلي، نو د مسی لوښو صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی دی.
ما تقریبا 40 سال است که مسګری میکنیم او علی
مسګری ما څلوېخ کاله د مسی لوکو د جوړولو کار کړی، خو اوس می پریخای دی ځکه کاروبار یې اوس مهال خوان نه لري. کدی بدخشان خلک کوم چای جوشي او نور لوکو ته ضرورت ولري اخلي او نور څوګ نه اخلي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د مسی لوښو نرخ ډیر لوړ دی، دوی په همدې خاطر نکلي او ارمنۍ لوښو ته مخه کړې ده.
سابق که بود کل ظرفای ما مسی بود، غوری و کاسه و هفته اولاگه انشال همشه چیزا آل که از قیمت
پخوا چی و زمک دکور طور لوخی مسی و خوز خلق طور لخیقی او نکلی لوخو سخه گت اخلی. بل دا چه مسی لوخی دیر گراندی که ارزانوی هر سو گرانی سی. مسګران بیاوی چې دوی د مسی لوښو د جوړولو مواد له بهرنوی هیوادونو څخه واردوي او که چیرته دولت دوی ته اومه مواد په مناسب قیمت برابر کړي، نو دوی به هم مسی لوښي په ارزانه قیمت خرڅ کړي، چې هغه وخت به هم د مسګرۍ صنعت ژوندی پاتې شي، همدارنګه خلک به هم د مسی لوښو رانیولو ته مخه وکړي. بلې خواته د کندز د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو هم د مسګرۍ صنعت پر اوسني وضعیت باندې اندېښنه کارکړه. د یاد شوی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او هنر امیر نعمت الله صافی وایي که چیرې دولتي چارواکي دغه لرغونی سند ته جدي جدی پاملرنه و نکړي پر اتلون کې څو کلونه کې به دغه سند په بشپړه توګه لمنځه ولاړ شي. کارپوهان بیا وایي که چیرې دولت د لوګر ولایت د عینک د مسو د کان را ایستلو سره مسګرانو ته اومه مواد برابر کړي، هم به د مسګرۍ سند د لمنځه تلو له ګواښ څخه وژغورل شي، تر څنګ به یې دولت هم ډېر عواید ترلاسه کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
وحید الله فطرت له هلمند پراسولې سمس کې لیکي حکومت باید ژر تر ژره سرپرست والیان لرې کړي. مرتضی د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکي د فرخوندې دوسیه باید ژر محکمې ته وسپارل شي. زهیم له کندهار لیکلی دي ولسونه د علم او پوهې له لارې پرمختګ کوي، باید په افغانستان کې علمي او اکاډمیک هڅې چټک شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر او اجرایي رئیس ته پکار دي چې د دفاع وزیر انتخاب کړي. نقیب الله نورانی د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي باید ژر تر ژره د سولې خبرې وشي. او میرزا له هلمند لیکي طالبان مسلمانان دي که مسلمانان دي ولې مسلمانان وژني. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اور.
وسلوالو مخالفانو په کونړ ولایت کې د افغان دولت پر ضد د اعظم په نامه په سرلنی عملیات پیل کړي دي. د کونړ سیمه چارواکي وایي وسلوالو د دې ولایت په څلورو بېلابېلو برخو کې د پنج شنبې له ماښامه تر نن سهاره پر امنیتي پوستو حملې کړي. په کندهار ښار کې نن په یوې چاودنه کې دوه تنه ملکیان ټپیان شول. د کندهار ولایت سیمه چارواکي وایي په دې چاودنه کې یوه ښځه او یو نارینه ټپیان شوي دي. چاودنه د کندهار د محبس مخې ته شوې. په غور ولایت کې د روان د سبس په نامه بنسټ غړو مظاهره وکړه او له دولت یې وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې دي له دوه ګونې سیاست څخه لاس واخلي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله یا د خوښۍ ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په ارمنستان او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د عام قتل یاد پر ځای شو. د ارمنستان جمهور رئیس سرژ سرکازیان او د نړۍ یو شمېر مشرانو په مرکز یروان کې د یوې غونډۍ پر سر چې په لومړي نړیوال جنګ کې د وژل شوو ارمنیانو د یادګار څله پکې جوړ شوی د ګلانو ګډۍ کېښودې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو زیانمن شوي اړیکې بیرته ورغوي. او د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي 14 تنه مهاجر پرون هغه مهال یو ټرین ووژل چې مرکز ویلس ته نږدې د ټرین په پټلۍ روان ول. د مقدونیا دولتي څارنوال وایي د مهاجرو اکثر کسان د افغانستان او سومالیا اتباع دي.
د نورستان په مرکز پارون کې د برېښنا بند جوړولو چارې یو ځل بیا پیل شوې. دغه کارونه د واورو او یخ موسم له امله درول شوی وو. د دې مهم بند پاړه لسیم روح الله انوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په یاد پروژه سه موده وړاندې کار پیل شوی چې د ژمي او په پارون کې د باورو ورخت په وجهي د رغونې چارې ودرول شوې. اوس چې بیا موسم مخ په ګرمېدو دی نو کاري پیل شو.
د باندې به یو سلو درویشت میلیون افغانۍ لګیږي او 200 کیلو واټ برق به تولیدي.
هغه وایي ټول مالی لګښت د برېښنا ریاست لخوا ورکول کیږي او د پروژې تکمیلې دو موده اتلس میاشتې ټاکل شوې ده. په پارون کې د ډیرو واورو اورښت په وجه د رغونې په پروژو زیات وخت لګیږي، خو دوی هڅه کوي چې ساختماني شرکت په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ کړي.
په اتلس کاری میاشتې نو کې دا
برېښنا ریاست لخوا والی وای اوس مهال په پارون کې د برېښنا د نشټوالي په وجه له جرنیتري برېښنا کار اخستل کیږي چې دولت او خلکو ته ډیر زیان رسیږي. له یوې خوا ورسره د نورستان ښکلی چاپیریال ګندکیږي او له بل لوري اقتصاد ته هم ضرر رسوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکی محمد موسی وای د برېښنا بند جوړېدو باندې خوښتي. د کارونو بشپړېدو سره به مرکز پارون او شاوخوا سیمی روخانه شي.
د پارون کانتیو د مرکز او شدن د خلک دی نه ډیر خوشاله دی. نو د برق پروژې سره د ځنګل وال بند کمیږي
اور سره دا کوم چې زلزل د نورستان خلا د نقصان رسولي هغه به هم لږ مخنیوی به کیږي.
هغه وایي د نورستان په زیاتو سیمو کې د برېښنا بندونو جوړولو امکانات شته، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ پام نه دی کړی. او که چیرته د نورستان په اوبو بندونه جوړ کړی شي، نو په زرګونو میګاواټه برق تولیدولی شي.
د نورستان په مرکز پارون کې د 200 کیلو واټه په ظرفیت د برېښنا د بند جوړېدو کار پیل شوی دی. د بلخ ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو لګډون څخه خبر ورکوي او وایي چې په مجموعي ډول دا کسان د 500 شمالي ولایتونو څخه دي. له مزار شریف مجيب رحمان حبيب ځای راپور لري.
د بلخ ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د نرسنګ او قابلګۍ په اختصاصي ازموینه کې د شمال له 500 ولایتونو څخه څه باندې 2000 تنو ګډون کړی دی. د بلخ عامه روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې دا ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لرو پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د ربی په خبره چې په لرو پرتو سیمو کې د ولادت پر مهال د میندو مړینه زیاته ده او همدارنګه صحي او اولیه خدماتو ته لاسرسی هم ډیر ستونزمن دی. نو په همدې علت دوی د قابلو او نرسونو د روزنې په برخه کې د ازموینې لپاره ډیر کسان له همدې سیمو څخه راغوښتي دي. د قابلګۍ او نرسنګ د اختصاصي ازموینه د مزار شریف په سینا استیډیوم کې ترسره شوه. د بلخ د عامه روغتیا مشر میرویس ربیع پاړه داسې وویل:
2000 تن از
جوانای 2000 تن په دې ازموینه کې ګډون کړی دی چې یوازې 200 تن جذب کیږي. ازموینه د هغه آیت په حضور کې ترسره شوه چې له مرکز څخه راغلی و. ګډونوال 500 ولایتونو څخه
نفر 200 تن کامیاب شول.
د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته یوازې 200 تنه د بلخ عامه روغتیا ریاست ته د قابلګۍ او نرسنګ څانګې ته جذب کیږي. د بلخ ولایت د عامه روغتیا د مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، خو د جذب په برخه کې یې 50 سلنه په پام کې نیول کیږي چې 50 سلنه ښځې او نور به نارینه وي. د عامه روغتیا مشر همدارنګه وویل چې د 500 ولایتونو له هر توکم څخه به کسان د شایسته سلاري او لیاقت په اساس د انسټیټیوټ ته جذب کړای شي. د یادې ازموینې برخوال هم د ازموینې د ترسره که دو پاړه خوشاله دي او وایي چې خوشبيني ورسره موجوده ده تر څو د ازموینې پایلې هم منصفانه او شفافې ووسی. د یاد ازموینې ویګډونواله آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
په لقمندي خاصه کې د رښتینې نرس په لګي داشت د دې ځای نه د 2400 نفر کا سمو مازه نه جمله اشتراک نه مودین. ان شاء الله هم قدر سرخه د کمیت داریم کې د امید شب خیر نه پرین.
په داسې حال کې د یاد ازموینې ګډونوال د پایلو اعلان ته خوشبينه ښکاري چې ځینې نورو بیا شکایت درلود چې ځینې کسان د عامه روغتیا له چارواکو سره په اړیکو کې دي او ازموینې ته یې لار موندلې ده. مجيب رحمان حبيب زای، آزادۍ رادیو، بلخ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پېښور کې د چټک خبرګون امنیتي ځواکونو پر موټر بمې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د ځواکونو په ګډون یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. ټپیان د پېښور ښار ریډرېډنګ روغتون ته انتقال شوي دي او د چارواکو په وینا چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق راپور کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د چټک خبرګون امنیتي ځواکونو پر موټر بمې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د ځواکونو په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړي دي. د پېښور ښار د پولیسو په وینا د چټک خبرګون امنیتي ځواکونو پر موټر دا چاودنه د جمعې پر سهار د پېښور په ګلبهار نومي سیمه کې شوې چې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو په ګډون اووه کسان ټپیان شوي دي. دوی وایي د امنیتي ځواکونو پر موټر هغه مهال بمې چاودنه وشوه چې په سیمه کې د ګزمې په حال کې وو. د چارواکو په وینا ټپیانې د پېښور ښار لیډریډنګ روغتون ته لېږدولي او په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د لیډریډنګ روغتون وایان سید جمیل شاه ازادي راډیو ته وویل چې دې روغتون ته پر وړل شو ټپیانو کې د ځینو پولیسو روغتیایي حالت مرګونه دی.
موږ سره ټوټل چې کوم راغلي وو کسان مو سره دلته لارې آی کې شپږ پولیس والا یو پکې سیویلین وو. پولیس والا سیریس وو کې خو پکې کریټیکل نشته ټول نارمل دي.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور او همدارس د دې ایالت په نورو سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو، پولیسو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د تېر کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. تر دې مخکې وسلوالو په 13 میاشت کې د پېښور په حیات آباد کې د پاکستاني پوځ جک پوړی افسر او همدارس په مانسیره کې د نیمه پوځیانو یو قومندان هم وژلی و چې مسؤلیت یې بیا وروسته پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی و. همدارس پاکستانی طالبانو په پیښور کې د مسلم لیگ نون ګوند یو سیمه ایز مشر سردار محمد مومن هم په ډزو واژه. دا یادونه ورده چې په پیښور کې د چټک غبرګون امنیتي ځواکونو پر موټر د نننې بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی.
د پیښور په ګلبهار کې په نننې چاودنې کې شپږ امنیتي ځواکونه او یو لاروی ټپیان شوي دي. په پاکستان کې تمکی شو په کوټه کې له درو ورځو راهیسې کراچۍ ته د تلونکو مسافرو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولی دي چې له امله یې مسافر له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بسونو چلوونکي وایي حکومت غواړي د بسونو اډه د کوټې ښار له منځه وباسي چې وایي دا به د دوی سورلۍ کمې کړي او کاروبار به یې اغېزمن کړي. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د کوټې او کراچۍ ترمنځ د چلیدونکو مسافر بسونو اډه د کوټې پر سریاب سړک بلوچستان پوهنتون ته نږدې پرته ده او پر همدې سړک نور ښوونځي او دولتي دفترونه هم شته چې له امله یې اکثر دغه سړک د ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو تړلی وي. دې ته په پام سره د بلوچستان حکومت امر صادر کړی چې د بسونو دغه اډه باید له ښاره د باندې نوې هزار ګنجې اډې ته ولېږدول سي، خو د بسونو چلوونکي د حکومت له دې پرېکړې سره مخالف دي. له تېرو دوو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او بسونه یې ځای پر ځای ولیدی. د ترانسپورټرانو د اتحادیه یو مشر کبیر بازای په دې اړه وایي
زموږ کوشش دا دی چې عوام چې دی هغه بازار ته راځي، هغه اسپیتال لره راځي، هغه سیول سیکریټ لره راځي، دوی هغه شهر له شهر ځخه لري پر بای پاس باندې بندي. له ژو به ځخه کرایا 4500 روپۍ ده او له زارګنج ځخه تر بازار پورې 1500 روپۍ اخره. موږ چې دا ډال ته منتقل نشي، موږ د خپل ګاډیانې خپل ترانسپورټ دروځي، موږ خپل په لکه روپۍ خراب کړي دي، په کروڑا روپۍ ګاډیانې مولاړي دي.
د ترانسپورټرانو احتجاج عام خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي ځکه اکثر خلک د کوټې او کراچۍ سفر په همدغه بسونو کې کوي او له کوټې ډیر خلک د خپل ناروغانو د درملنې لپاره هم کراچۍ ته ځي. پر سریاب سړک له ولاړو بسونو سره مسافر سرګردانه ګرځېدل او هر شیبه په دې تمه و چې احتجاج پای ته ورسیږي او دوی کراچۍ ته روان شي. له چمن راغلی یو مسافر وایي
زما نوم اجل خیم دی، موږ کراچۍ له ځو، دا مریض را سره دی، جاڼي سخت مریض دی، اوس پریشان وي، ګاډي نه ځي، بل دغه ټوټې واسه نه لرو، ډېر مشکلات باید ارتا ختم شي، باید خو دا مسافر خیال وساتي، مریضان سه دا خو عمومي غټ ښار دی.
ورسره راغلی ناروغ مور یې هم د بسونو د احتجاج له امله له ناروغۍ کړېږي او نه پوهېږي چې کراچۍ ته څنګه ځان ورسوي.
کراچۍ ته ځو، هلته مې دوا راتللې یم، اوس بیا ځم، دلته مې ښه نه کېږي، چا ته دوا وکړم؟ ولاکه مسافر سي اوس نه ولاړ.
د بلوچستان د اکثره سیمو مسافر له کراچۍ څخه سعودي عربستان، عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د ترانسپورټرانو د احتجاج له امله اکثر اندېښمن دي، وایي د الوتکې ټکټونه یې اخیستي او سبا یې پروازونه دي، خو دوی په کوټه کې بند پاتې دي. یو ځوان چې سعودي عربستان ته روان دی وایي
زما نوم عبدل صابر دی، زما سبا 12 بجې فلایټ هم دی، دلته بسانم نستن.
له کراچۍ د فلایټ چیرې دی؟
سعودي عرب له زو ساره سګرزم ولاک شېستنو مجاریان چې
پر سریاب سړک ډرایورانو بسونه پر سړک یوې بلې خوا ته درولي وو او سړک یې پرې تړلی وو. ځینې تر بسونو لاندې پراته وو، ځینو خپلې پاتې کولې او ځینو خپل بسونه پاکول.
زما نوم نذیر احمد دی، موږ د پښین راغلي، نن درېیمه د پښین کې مرتال دی، زنانې راسره دي، بسان دا دی ارتال دی، نه وځي نه شي، د ټوډي وس موږ نه لرو چې په ټوډي کې ولاړ شو، بل سهولت نشته. پرون راغلي، پرون راسي ارتال دی، پرون سا راغلي وو، موږ دا وایو بس بسان خلاص لار خلاص ارتال مات سي.
د ترانسپورټرانو د اتحادیه مشر کبیر بازای وایي له تیرو څو کلونو راهیسې چې په بلوچستان کې امنیت ښه نه دی، نو د پنجاب اوسېدونکو او هزارګانو ته به دا ډېره ګرانه وي چې له ښاره 15 کیلومتره لرې اډې ته لاړ سي او له هغه ځایه خپل سفر پیل کړي.
په ګوادر او په تپتان کې د هزارګانو مړې وسي، دلته پر هزارګنجو بای پاس روډ بند دي، له موږ سره د پنجاب څخه خلک را روان دي، له پېښور خلک را روان دي، هغه پر راسته ژوب له افغانستان څخه را روان دي، هغه راځي کوټې ته، هغه د کوټې بازار راځي، هغه دشت ته نه ځي، بازارګنج کې چی شسته.
ترانسپورټران وایي که تر سبا پورې غوښتنې ونه منل سي، نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي او د بلوچستان د پښتني سیمو ټول سړکونه به هم د موټرو پر مخ وتړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. نن په ارمنستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې سلم تلین دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ارمنستان وایي یو پیړی مخکې د عثماني ترکانو لخوا د 1.5 میلیونه ارمنیانو وژنه قتل عام و. ترکیه پر دغه ادعاو اعتراض کوي او د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې یو پیړی وروسته هم ترنګلې دي. ترکیه وایي هغه وخت دومره زیات شمیر ارمنیان نه دی وجل سوی او وایي دوی د مدني شخړو سره مخامخ وو، نه د عثماني حکومت لخوا له پلان سوي قتل عام سره چې ګواکې د عیسوي اقلیت د ختمولو په مقصد وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنځم به پورز په استانبول کې د سولې په نړیواله سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل په دیموکراسي یا قانون کې د داسې پوهې لپاره هیڅ ځای نشته چې د ارمنیانو ادعا تاریخي حقیقت وګڼي او د نورو نظریاتو ته اجازه
ورنکړي.
د ارمنستان په مرکز یریوان کې د غره پر سر کوچنیانو د ګڼ شمیر هغو هیوادونو بیرغونه په لاسو کې نیولې و چې پکې ارمنیان اوسي. دوی له ولسمشر سرش سارکیسیان سره یو ځای د یاد د څلې خواته په سندرو ویلو سره روان وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د سربیا ولسمشر تومیسلاف نیکولیک له هغو لوړ رتبه مشرانو څخه و چې په آزاد هوا کې نیول سوي دغه مراسمو کې د ولسمشر سارکیسیان موینا واورېدله. د امریکا د خزانې وزیر جیکو پلیو د امریکا د ولسمشر د پلاوي مشري کوله. همداراز د پنځشنبې په ورځ د جرمني ولسمشر یاخیم ګواک هم د عثماني ترکان نو لخوا د ارمنیانو وجنه قتل عام وبلله او ویل
ان دیزم فال
په دغه قضیه کې موږ جرمنیان باید یوې موافقې ته ورسیږو چې آیا دلته د ارمنیانو په قتل عام کې یو شریک مسؤلیت او ممکن نیم تقصیر سته. تمه ده په استانبول کې به د دغه هیواد د اروپایي اتحادیه وزیر ولکان بوسکر د ارمنیانو د مذهبي مشر په دفتر کې په همدې مناسبت کې دونکو غونډه کې برخه واخلي. د نړۍ په نورو شهرونو لکه لاس انجلس او پاریس کې چې پکښ ګڼ شمیر ارمنیان ژوند کوي هم ورته غونډې جوړې سوي وي. دا غونډې به په داسې حال کې د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي چې د ترکیه او نړۍ ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې ترنګلې دي. د عثماني ترکانو لخوا په لومړۍ نړیواله جګړه کې د 1.5 میلیون ارمنیانو د وژلو او بې ځای کولو پیښه د ډیری تاریخ پوهانو او تر شل زیاتو هیوادونو لخوا چې پکښ روسیا او فرانسه هم ګډون لري د قتل عام په توګه پیژندل سوی ده. د ارمنستان د ایسویانو کلیسا پرون د اپریل په 23مه هغه خلکو ته لوړه مذهبي درجه ورکړه چې په دغه پیښه کې وژل سوي او یا بې ځای سوي وو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د خوشی پروګرام وخت را ورسید او موږ ته هم د افغانستان د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دوستانو زنګونه وهلي او خپل پیغامونه پریښېدي چې موږ دراورو. البته تر خبرونه د مخه دونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو نه بلکې په خپل د اوریدونکو نظرونه څرګندوي او د دوی له پیغامونو څخه جوړ شوی دی. نمو ځندوم پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار صابر د هلمند ولایت تلویزیون سوالی په ټلیفون پر کر شو کلم در سره زموږ د لوړپور شرواک څخه دا غوښتنه ده چې موږ د ګریش د چارواکو څخه ډیر پتنګ یو او د زمونږ کوي د دښ خلکو بالکل بازار ته نسی خلای د دې لاس چې یې د طالب په تور باندې نسی او یې په بل تور باندې نسی هلمو د چې دا مشکل حل شي.
السلام علیکم. زه امیر محمد د پرا ولایت د پرا روز ولسوالۍ خبره کوم. ما د لوړ مقامات څخه دا خواهش دي چې دا غسانه چې پاشلې دي ټول مریض دي د وست مسلمانان ګر مریضان سي دي د ګودر به دا و باید وسی انډوال د ګر د غلي غنم مرز کړي دي دا غنم وښ وګر سره د کیلو بږي.
هلو السلام علیکم. سمیع الله خلیمی تندر د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. نوما وختن دی ولسمشر اشرف غنی څخه دا چې په ایران کې د میشت افغان مهاجر د غم وخوري د افغان مهاجر په برابر د حسن نور غنی سره مهمې خبرې پیل کړي. ځکه ایران پر افغان ماجر باندې ډیر ظلم زیاتی کوي، افغان ماجر هم خوړل ډیر اړین دي.
ہلو السلام علیکم، زه نورالله د غزنی جوړات تاجرستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تهران تهران نیکشار ښار کې اوسېږو. دلته موږ سره ایران عسکر ډېر بد کوي او پاسپورټونه مو جوړ کړي آرام ځینې راته کوي. افغانستان کې د افغانستان تهران موږ سره پیسې ډېرې غواړي، هغومره موږ نشو کولی سره عزتې ولګو. او موږ د افغانستان ټولو مشرانو نه دا خواهش کوو چې زموږ غږ دې ورسېږي، ازادي راډیو کارکونکو نه چې زموږ غږ دې ولسمشر اشرف غنی سره ته ورسېږي. او موږ اختر ولسوالۍ مشران نشته چې څوک نه لرو چې موږ غږ دولت پورې ورسېږي. او زموږ د افغانانو لپاره چې یو تړون وکړو که نه، نو موږ به در به در ټول یا په دریابو کې یا په سرحدو مرزو کې به راځي سره ختم شي. او موږ خدای پرې یاست، قرآن پرې یاست، زموږ غږ در یاست افغانستان مشرانو ته ورسوه. ډېره مهرباني به وي.
السلام علیکم، ښځې وژل کېږي، دلارو له خواشخ د سړي له خواشخ وژل کېږي. څوک حلالي، څوک سپه کوي، څوک سپه کوي. دا چې خپل سمدای هیله چې دا څوک دا قاتلین چې خپل سره وژني، یا حلالي یا ولي یا بل داسې ور کار سره کوي، نو باید دغه سیدان چې ځای پر ځای نور به دغه په شات ورک شي. او که څوک چې خپلې ډېرې څه ونه وایي، دا ورځ په ورځ ډېرېږي. دا دې په کندهار کې، په هلمند کې، په افغانستان په نورو ولایتونو کې ورځ په ورځ ډېرېږي. قبیل نه همدا اوس په دې ورځې کېږي، به یوه ورځ کېږي په کندهار کې بل انسان کېږي څو خپل څه ځای لکړې ده. نو آیا دا د اسلام سره دا صحیح؟ دا خپلې سمې دا هیله ده چې دا افغان څنګه وي په قانون شي، قانون دې فیصله دې ورسوي. یا به نور دا کارونه به کېږي.
السلام علیکم، زه نجیب الله خبره کوم د هلمند څخه. زما دا د موادو مخبر د وزارت مشر ته دا غوښتنه ده چې دغه ورځ وویل چې دغه امریکایانو نه دا دوایي پاشلي دي نه پاشي. قسم په خدای چې تر لس شپې یو کم، تر اته شپې یو کم پاشلي. پر دا رقم دوایي پاشي، یو رقم دا رقم د لکه خشخاش ته کوکنارو خشخاش را شوکي په بنومو تاریاکو سوزکاري کښنه کېږي. دا نور کښتونه مرض نه اخي. یو رقم یې د جوب تاریخ جالونه وایي لکه لاندې چې رغسي د برکرات ختم شي. یو رقم بیا دا شتله چې هغه سپینه پخه داسې کړي دي هر کور ته چې ورشي لس پنځلس کوشنیان دي پر ګردو ټپونو د غږې پر سرو پر مغزو یې اوس مغزه معلومېږي چې ګرایي ده ډېره دغسه. نو دا د ده دپاره ډېره د دغه خبره ده چې دی وایي وایي دا وایو چې دي د امریکایان نه پاشي د خپلو پنځو روپو دپاره اوس دا ګرد وطن دا ګرد مملکت په خرابۍ په بربادۍ. او دا داسې دم نه چې دا په یو ځای کې ده یا په یو کلي کې ده، په زمانه کې ده، په روزګان کې پاشي، په کندهار کې پاشي، په هلمند په ټولو ولسوالیو کې پاشي. په هر ځای کې خلک داسې ورسره په عذاب دي، جاندي سزاکاري شی نه کوي. او دی وایي وایي نه پاشي. نو دا دا نور سږې لاسته چې دی لا داسې وایي نو بر هغه امریکایان خو نو خود پاشي.
السلام علیکم، رادیو آزادي ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. باسه سلامه رئیس جمهور اشرف غنی نازمن دا هله دا چې د جلال آباد او د لغمان په مابین د سرخکانو دی خوا ترازو والا دیخي په ډریورانو سره ناجایزه چلن کوي او د ټولو ډریورانو سره سخت ظلم چلن کوي. پیسې اخلي په شپه باندې سل لکه افغانۍ نه ډېرې اخلي. د هر موټر نه لس زره، یولس زره، پنځلس زره، پنځه زره افغانۍ اخلي او ټول عسکر ورسره په لاره لاره لري. زه یو ډریور چلوونکی د دې لاین یم چې دې پښتنه باید وژي. د اشرف غنی نه ډېره خوښمن دي چې دا پښتنه دې وکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه لاور خان د لوګر ولایت د ولسوالۍ د منګل د لوی کلي اوسېدونکی یم. د مال حکومت ته دا پیغام داسې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې زه به افغانستان کې پوهنتونونه جوړ کړم. دا څنګه دی په پنجشیر ولایت چې ولسوالۍ وه هغه ولایت کېږي او د لوګر ولایت هېڅ خدمت نه ده سوی پوهنتونونه نشته ده کې پورس کار موږ امتحان ورکړو. تعلیم تربیت یې په کسان لپاره نیولي وو او نور د لوګر د حاضر اوسېدونکي ډېر غریب دي، چې بېکار لري او سبا نه لري او خلک دیاړیا نه کوي. زمان د پوهنتونو لپاره پیسې ګټي. هغه د اپرا او نیمروز او وردګو او لغمان او کونړ د سیلرو ولایتو ته ورکول کېږي. باید موږ ته یو ښه پوهنتون جوړ کړي، ځکه موږ دومره مصرف یې نه شو کولی. لپاره ته مثال نن سبا 3000 افغانۍ کرا ده به شش یو بیا د څوک قتم کېږو هغه کې لاړو کې او پروت یې نو دا به څه پیدا وکړي. وسلام په اختیار مننه.
زه لوکر وایي داسې ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
ما دا دغه دغه پیغام نشر چې موږ په مکتب کې کتابونه او نور ټول کې نشته ورکه په هغه باندې کې نه په دروي باندې کې نه او بس څه باران چې دا ټول کور ته بيته راځي.
السلام علیکم. زه محمد غازی لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. 14 په ننګرهار ولایت کې موږ په سخت الفاظ غندو او چې هر چا کړی دا غیر اسلامي کار کړی دا موږ د ننګرهاریانو سره په دې کې هم راځي ښکارا کوو. سلام پښتونخوا.
زه د هلمند ولایت څخه محمود دیم خبره کوم چې د بجلال آباد تکریشي مسلمانان چې شهیدان کړی دي دغه مسلمانان یو ډېر ناوړه عمل یې کړی دا هر چا چې کړی په افغانستان کې ما دغه هیله ده چې دغه باید ګیر شي سخت جزا ورکړل شي. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه سید احمد الکوزی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت کوم. دغه د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې دا کومه پېښه شوې ده په دغه بعد رئیس جمهور او اجرائی رئیس دغه تحقیقات وکړي چې دغه کم خلک په نظري تورن دي دا د عدالت منګل ته وسپاري او د دې پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زاود لوګو وردا خبره کوم د جهاتون سوالای د سلطان د لوی باند نه په هر ولایت کې طالبان د حکومت سره جنگي خو خاص د میدان په ولایت کې طالبان د کوچیانو سره جنگي په لحاظ د خدای د میدان د طالبانو د ولونه دا خوښ لرم چې که حکومت سره پلمیر نه سوال باندې نه کوچیان ولا په مدوي په لحاظ د خدای داسې انسانات خو نه ویل کړه تاسو شروع کړای دا.
الو السلام علیکم. زه د غیاث الناصر نمیزان د بایغست ولسوالۍ د بالای مرغاو او د یاران چې خدمت سره رغیږي مزمو سره د دې خدمت جلمونه کې ضروره ده چې زمونه را سره کې ضروره رئیس په نلک ول نلک ته مونږ در کوم غاز وچه ډوډۍ در کوم و نه غاز نه وچه ډوډۍ ضروره کاته مسار ولا چې تر ماشامه کار تر کې د ارباب نوم امینا کړی اوروره بالا اوروره وشه کارته بند کړی دا درې برج ولاش پکې چې مشکار ور ترکو یو تور نه درا کړی دا څنګه دا څنګه کار دا څنګه افغانستان دا خدای خپل آباد چې موږ ته په واسه ده.
ځان لستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما موږ د لستان ټول ولسونه د ننګرهار ولایت د مخابرات او سلورلار او په کابل بانک شي کوم انتهاري حمزه د افغانستان دشمنانو اخوا کسره شته چې له عملې به ګناه افغانان قرباني شو په سخت الفاظ غندو نه تنها په نګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې چې دا غیر اسلامي او غیر انساني او غیر رحمه او ظالمانه عمل او نه بخون کې جنایتونه ترسره کیږي په سخت الفاظ غندو.
دا ګورره موږ د ګلاون سوالي د کوچي خبره در سره کوم ګلاند سوالي د مکر د سوالي د ځنی ولایت تغرب شان سر به خپازاد موږ کوچانو مانو نه دیای په چېولې سپیا نه دیای نه مزا نه دیای دا ځم په سوال دی کې دا ځم په کله کې او په ساده یار بچا نو ورور څه دا چې دیای سپه نه دیای دا دا ام را وروا چې په لاسونو وروا چې دا په ډاکټرو نه جوړیږي په ځا تر اشرف غنی ته دا غوښتنه ده چې موږ سره دې پام کو.
او دا زه ته کا کوم سلام نه وایم بس اور سلام نه پیغام نه غږی مده پس مایکروفون یې څنګه چې ځان موږ وخت نه عمل لاټر واړې وې څنګه لا وخت او د دې ته پلیټ شوې د مرګ غالي ونه وته نه پلیټ وته نه ملات شي یې چې تاسو نو وخت شروع کې یا دې نه و چې موږ راځو چې دې نو موږ دلته پدې د څو تر څو د ماشان ته کوټ نه لرو د بل په دې څو کې لري سره لرو نو ځکه چې عام مغال چې راځي باندې سره ګرمه نه ځای نه لري چې موږ دا د بل په دې وکړو لکه ما وروږي هغه چې خارې نه بارا خارې نه کړم خو نه کړم تر هغه وځي چې د عملیا چې دا څنګه عملیا د کړې وته نه بتره کوم چې وکړي وای وته نه پاله کړې وای اربکان یو ورته خدای دې پوزې بس کوي چې موږ وساس یو نه زمګي په خیر دي خپل کور کې شنو دا تر موږ نه بده ده چې بدل مور کې راو شوړول نو دا کوم ګټه مو سبق دا کوم دغه څه ګټه راته وځي واغلي کار نه وکي ما چې هغه مو دمبر ونی را پورته سو وای موږ عملیات خلاص په دا کوم عملیات نه خلاص یا دې ولر چې یا سم نه مو کې جوړ شوی چې په احترام سلام.
دا زخبنه ملي پولیسمه د کندهار د ولایت خبرې کوم دغه سرحدیان پولیس د خلکو سره ډیر ناوړه چلند کوي.
ګرانه دوست، ستاسو او د نورو هغو دوستانو نظرونه مخبره کړی چې د ټلیفوني اړیکو له لارې مو د ازادي راډیو په پیغام سپتون کې دستګاه کې پرې شو. هیله ده چې چارواکو او نورو اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي او ستاسو غوښتنو او پوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي او ستونزې مو هوارې سي. زموږ هدف همدا دی چې ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسو. دوستانو، یو شمیر اوریدونکي ګیله کوي چې پیغامونه نه خپریږي. دوی ته وایم موږ ستاسو ټول پیغامونه خبرو، خو ځینې داسې دي چې د ناسمې اړیکې له کبله یا کیفیت خرابې او د پوهېدو وړ نه وي، او یا هم نیمګړی پاتې سوی دی چې نور اوریدونکي په هدف نسي پوهېدلی. نو په دې برخه کې ستاسو همکاري ضرور ده چې له یو سم موقع څخه زنګ ووهي، نو موږ به حتما ستاسو نظر درته خپور کړو. بل ستونزه دا ده چې ځینې دوستان بیا دي چې کله زنګ ووهي نو په دې تمه وي چې مقابل لوری به ځواب ورکړي، خو کله چې ځواب ونه وري اړیکه پرې کوي او پیغام نه پریږدي. نو غواړم تکرار کړم، کوم شمیرې ته چې تاسو زنګ وهئ هغه یو دستګاه ده او ستاسو پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي. نو تاسو کولی شئ چې پرته له دې چې د چا ځواب واورئ خپل نظرونه ووایست، موږ ته حتما رسیږي. د ټلیفون شمیرې په پای کې بیا درته تکرار وو، ویل کئ او زنګ راته وهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.